او له فساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی رادیو نه.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری خوش آمدید. در این برنامه روی موجودیت فساد و مشکلات اداری در قسمت اخذ جواز تجارتی و ارائه بیلانس تجارتی از سوی شرکت های تجارتی به ادارات مربوطه تمرکز میکنیم. اگر شما با موارد فساد مواجه شده باشید، میتوانید از طریق شماره های تماس 0799-2035-40 0782-2755 به برنامه تماس بگیرید. در این برنامه آقای خانجان الکوزی، معاون اول و سرپرست اتاق تجارت و صنایع، و آقای وحیدالله زاهد، رئیس سمی شکایت اداره عالی مبارزه با فساد اداری در برنامه حضور دارند تا به سوالات و مشکلات شما پاسخ ارائه بدارند. که در آغاز خوش آمدید میگوییم.
گرانوریدونکو، زما سلامونه اونی که هیله هم ومنه دا عدالت اول فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرغ لاست. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمی وروسته له دریو تر څلورو او تکراری هر سی شنبه له یوه نیمه تر دو خبريږي، او تاسو کولی شئ د دغه شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمیرې د 0999-40-15-40 او 0998-25-55. هرمونه شي چې موږ غوښتل په خپرونه کې د مالی وزارت نه هم یو مسول کس په خبرونه کې ولرو، خو دوی زموږ پر لپسې ټلیفونونه اړیکو ته ځواب ورنه کړ، او په داسې حال کې چې د راتلو ژمنه یې هم کړې وه په خبرونه کې حاضر نشول.
بله، خب البته ما کوشش کردیم در جریان یک هفته ای که گذشت که یکی از مسئولین از وزارت مالیه به برنامه باشند تا به گونه درست به مشکلات شما رسیدگی شود، ولی متاسفانه موفق نشدیم. که قسم کتلاج صاحب گفت که یکی از نماینده های وزارت محترم مالیه به برنامه حضور پیدا بکنند، ولی خوشبختانه آقای الکوزای داریم که سمت معاونیت اول و سرپرست اتاق تجارت صنایع را به عهده دارند و میتونند که مشکلات را به گونه درست و واضح بیان بکنند. که در آغاز برنامه است ایشان تقاضا میکنیم تا در مورد صحبت بکنند.
تشکر، مننه. سلام و احترام بر شما و بر بیننده های شما، از طریق رادیوی شما سلام عرض میکنیم بر تمام هموطنان خود. بر شما معلوم است که یکی از چالش ها و یکی از مشکلات بسیار جدی سکتور خصوصی، علاوه سکتور خصوصی در مجموع از مردم در طول 16 سال، موضوع فساد بود. البته تنها فساد، فساد اداری نیست، فساد در هر چیز است، فساد در هر بخش است، تنها در مسائل اداری نیست، فساد در هر بخش زندگی متاسفانه دیده میشه. یکی از چالش های بسیار جدی که در مقابل سکتور خصوصی وجود داشتن، فساد وجود دارن. ما چون سکتور خصوصی بر شما معلوم است که تمام قوانین که وضع میشه بالای وجود سکتور خصوصی در قدم اول تطبیق میشه، ما زیاد لمس میکنیم و زیاد احساس میکنیم که مشکلات در کجا هستن و چرا بالای وجود ما همی مشکل میگذارن. اگر این مشکلات در گمرکات بگویم، یا در راها بگویم، یا در بنادر بگویم، یا فرزند در مسیر اشاره بگویم که خازی ها از ما گرفته میشن، از تجار ما گرفته میشن غیر قانونی، یک تعداد کسای زورور است که بالاتر از قانون هستن و خود را مستحق و امین نظام برای خود یک نظام ایجنسی برای خود فکر میکنن و یک نظام هستن که برای او شاید ثمره جهادشان باشه یا هر چیزی که برشان میگه، یک جاگیرش هستن و او قانون به هیچ صورت بالای خود تطبیق نمی کنن. یک تعداد کسایی ایتور هم هستن که بالاتر از قانون هستن و شما از طریق نشرات شما اکثر دوستای افغان ما او را گفته و ما هم یه تاکید میکنیم که فساد دو جهام هستن. اما در بخش مسائل مالیه که شما امروز یک سوجا یک نامی بسیار خوب و عدالت و مبارزه علیه فساد اداری را طرح کردی، یکی از مشکلات بسیار جدی مسئله بیلانس است، ارائه بیلانس است که بر شما معلوم است که قانون مالیات بر عایدات تقریبا در طول همی چند سالی که تیر شده، روز اول ما که در وقت حدیث همی قانون تدوین می شدن و بعد از زاخلوال صاحب آمدن، ما مخالفت خود به حیث نماینده سکتور خصوصی که در او وقت ما در اتاق تجارت بین المللی بودیم و بعد از او آمدیم در اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در اموجا هم ما همی مشکلات گفتیم که شما همی قوانین بین المللی را ترجمه میکنین و بازو در افغانستان تطبیق نمیشه و واقعا دور از حقیقت هستند. اکثر وقت متاسفانه که همی کالا بر ما در خارج جور میشه، بازی در جان ما تنگ است و یا کلان است. همی قانون ما میطور بود، اما برای ما گفته شد که نه، قانون ما برای سالهای بسیار دور میسازیم و ما باید کوشش بکنیم که قانون باید وسیع باشه و با استانداردهای بین المللی باشه. ما متاسفانه با مو استانداردهای بین المللی همون نرمهایی که در دنیا وجود داره و سیستم الکترونیکی است و هیچ کس به وزارت مالیه نمیرن و یا پیش بیلانس خود نمیرن و در وجه بیلانس را نمیکنن، تنها همینطور از طریق انترنت تمام اسناد خود در وقت و زمانش که تای مراحل میشه مالیه خود میپردازه. مگر در افغانستان هم سیستم سابقه فعال هستند و هم سیستم نو به وجود آوردن. بنان قانون مالیات بر عایدات با مو مشکلات تقریبا سوم دفعه است که تجدید میشه و این علت اساسی شی بودن که عملی نیست. همین چیزی که علی هم همین قانونی که است بسیار طاقت پرسا هستند. شما ببینین 6% مالیه انتفاعی از دوران سرمایه فعلا 2% یکی و 4% دیگه از تاجر گرفته میشه، در وقتی که او جو مال خود میارن پرزن $1,00,000 آوردن، 6% از $1,00,000شان با جمع محصولشان از پیشان گرفته میشه و بعد از او در وقت جوازم باید او بیلانس را بکنن و بیلانسم بسیار با مشکلات هستن و با قانون با مامور صلاحیت داده، گرچه در قانون بسیار تسهیلات است، بسیار تسهیلات در قانون پیش بینی شده. در قانون گفته شده که بررسی 5% از جوازها و از بیلانس ها باید بررسی شوه، مگر 5% نه 100% بررسی میشه و از 100% مشکلات بسیار زیاد است که تو اگر بیلانس را بکنین تمام اسناد خود را بکنین که ما پرزن 20% مفاد کردیم یا 10% مفاد کردیم، از 10% یک پیسه ما میشه، یک تاویل کردیم، یک دیگه سر ما میشن، او قناعت نمیکنه. میگه اگر جور آمدین امرایشان و یک سلسله که میشن کارا و اشخاص و افراد در وجه وجود دارن، اگر و از طریق وا به پیش رفتین مشکلتان حل میشه، اگر از طریق وا نرفتین. گرچه اصلاحات زیاد آمده، در اینجا شک نیست که آدم از واقعیت دور نشوه، بعضی اصلاحات به وجود آمده، سیستما جور شده. ما مشترکن با وزارت مالیه کنفرانس ها داریم، همراهشان میشینیم و صحبت های جریان دارن، مشترکن همی عوامل ختم میکنیم. مگر متاسفانه یکی خو اعداد یا پرزن قسمت ها یا قسمت مالیه بسیار متعدد هستند. مالیه انتفاعی است، مالیه مفادی است، مالیه دکان ها هستند، مالیه شهروادی هستند، مالیه پرزن مالیه ثابت هستند، مالیه موتر هستند، مالیه خانه هستند. یه طور متعدد مالیه هستند که آدم سردرگم میشه در این طور یک کشوری که اکثر مردمشان بیسواد باشه و بدبختانه که با انترنت و با انگلیسی خو هیچ بلدیت ندار اکثر تجار و سرمایه‌دار ما. بعض همین مشکلات است. یکی از مشکلات های بسیار جدی که بودن اینمی بودن که از سال 1381 به این طرف اگر کسی بیلانس نداده بود، بعضی عوامل داشتن، بعضی مشکلات داشتن، اگر موتر بود، اگر شرکت بود، اگر هر چیزی که بودن و جریمه شده بودن، دولت پرزن 10,000 افغانی بالایشان دین داشتن، مگر 5,00,000 روپه جریمه شده بودن. امی جرایم در وقت داود خان و ظاهر خان یک سرحد داشتن، اگر دو چند دین دولت می شدن بعضی جرایم ستاپ می شدن، جرایم استاد می شدن. علی این جرایم لای تناهی هستن. پرزن شما 10,000 افغانی باقی هستین، می تانین که شما باید 20,00,000 روپا باید جریمه بخوره، هر روز سری جریمه، جریمه هم سری جریمه. بنان اینمی موضوع را پیشنهاد کردیم، شورای علی اقتصادی خوشبختانه تصویب کردن. هم گوزیر صاحب مالیه بسیار تشکر می کنیم، اینمی را در اصول نامه بودجه امسال در حکده که از سال 1381 الا 96 هر کس که جرایم جریمه شده و مالیه خود نفرداخته او بین مالیه خود بفرتازه با 5% جریمه خود، یعنی 95% جریمه برشان ماب میشه، که یک پیشنهاد از طرف اتاق تجارت و صنایع صورت گرفته بودن، دولت و رئیس جمهور را قبول کردن. ما تشکر میکنیم و شما سبا در این رابطه ما یک کنفرانس هم داریم که به تمام تاجرها و سرمایه‌دارها از امیت تریبون اعلان میکنیم که برن جوازهای خود نو بکنن. تشکر.
خب حالا کوزای سید، در قسمت ارائه بالانس شما گفتین که مشکلات شاید در اداره مربوطه باشه که بعض اوقات از طریق کمیشن کارا کار میشه. فکر نمیکنین که عدم موجودیت ظرفیت در شرکت ها، قسمی که شما اشاره کردین، باعث ازی باشه که زمینه را بیشتر به فساد مهیا بسازه؟ چون به مو شکلی که قانون صراحت داره و ایجاب میکنه به اساس قانون، بالانس شاید ترتیب نشه که زمینه سوال از طرف مسئولین مربوطه یا مامورین که کار میکنه فراهم بسازه و در کل با زمینه فساد مهیا شود.
بدون شک موضوع بسیار مهم اشاره کردین. واقعیت گپی هستند که امی سیستم یا اظهارنامه ای که واجور کده بسیار پیشرفته هستند و بسیار مغلق هستند، ساده نیستند، با سطح مردم افغانستان نیستند. بسیار مسائل دوجا میخواین و بسیار چیزای دوجا است. واقعا بغرنج هستند، بسیار بغرنج هستند. به می ارتباط و هم د قانون دست بالا را برای مامور داده، یعنی مکلفیت های تجار و مکلفیت های مالیه دهنده زیاد است، مگر مسئولیت های مامور کم هستند و اختیار دارند که فرضاً بر شما هر رقم که بخواین که شما را جریمه بکنن، شما را تحت یک سیستم بیارن. بالاخره به شکل از اشکال یک زمینه سازی برای فساد مساعد میشه. باید این سیستم ها باید از بین برن. ما گرچه د مالیه دهنده دگان بزرگ سیستم ایجاد شده، واقعا او کار خوب هستند. ما از طریق آنلاین، خصوصا بانکای کلان ما، شرکت های بزرگ ما آنلاین ای کار میکنن و از طریق آنلاین میشه. در اوج مشکل وجود داره، پرابلم هستند، بازم مشکلات هستند. ما فکر میکنیم که اگر دولت لازم میدیدن برای چند وقت مالی ثابته می گرفتن، این کار با مفاد دولت بود. امی مالی ثابت ای طور هستن که راسن به جیب دولت میرن، به جیب دولت که نرن و ویره که اگر طولانی بسازه 5% به جیب دولت میرن و 95% به جیب اشخاص و افراد و مامور و تاجر میرن. امی تاجر خود امی کسی که دویجا هستن و رو مجبور میسازه که پرزن بالای شما دالک روپا محصول میشه، دالک روپا مالیه میشه، امی دالک روپا را تاویل نکن. بین امی 5 لک روپا را جور میم، امی 5 لک روپا را 2 لک تاویل میکنیم، امی 1 لک برای خودتان بمانه، 2 لک برای چی. یه طور ده ها مثال وجود دارن که این امی کارا شدن، خصوصا در ولایات زیاد اصلا امی مسائل. و واقعا که قانون بسیار بغرنج است و سیستم بسیار بغرنج استن و سیستم هم بسیار ساده نیستن. اگر ساده شوه از سطح مردم افغانستان و از سطح ما بلند استن. شاید قانون مالیات برای عایدات پیشرفترین قانون باشه، در اینجا شک نیست، دموکراتیک ترین قانون باشه در سطح جهان، مگر ما یک کشور جنگی هستیم. 40 سال میشه که ما جنگ میکنیم. در 40 سال مکتب، تعلیم، تربیه، اینمی مسائل. و تاجر ما، خو شما میفهمین که تاجر عنانوی هستن، بخیر سنتی هستن و مشکلات بسیار جدی داره. اکثر ایشان علی خو یک مشکل بسیار جدی امنیت است، اختطاف است، مشکلات است. تاجر در افغانستان نماندن، کلش میرن. یک کسی دومی و سومیش در ایجا هستن و واقعا که او هم مجبور و مکلف میشه که با فساد دست بزنه. یعنی واقعا که یکی از عواملشان بغرنج بودن و یا مشکل بودن خود قانون است.
ډیر زه تمنانه الکوزای صاحب. خو دوسته سود خبرو پر اساس باندې تاسو د خبرو په لړ کې 10% خوشبینی و خود له 90% هغه سنځوي چې تاسو لمک سره ول اوریدونکو سره شریک رسبه. تاسو ته د اوریدونکو چې موږ سره اړیکه نیسی دیغه او نقل قول وای مغه ده چې وای ک په فساد کې 10% حکومت یا حکومتي ادارې ملامت دي، 80% خپل خلک دي. نو په دې خلکو کې تجار هم راځي، کله چې دوی جواز اخلي یا هم کوم تجارتي کار ترسره کوي یا هم تاسو په وینا چې مالی ترسره کوي، دوی خپل په یو ډول نه په یو ډول دغه فساد زمينه دوی خپل تجارانو هم برابر کړی ده. یعنی هغه کار چې یو پروسه لري، هغه پروسه په یو هفته کې ترسره کیږي، دوی هغه ته نه پټم کیږي د دې لپاره چې پیسې لري او د کار زر ترسره شي، دوی یو پیسې یا کمیشن کارته یا هم هغه خپل ادارو ته ورکوي او دا کار خپل مخته وړي. تاسو فکر نه کوئ چې خپل تجار هم باید په دې برخه کې ډیر د فساد مخنیوي په برخه کې ډیر اقدام وکړي؟
قبل از اینکه کوزایش شما جواب بدین، یک شنونده است، عبدالله عابد از ولایت کاپیسا، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام به شما و تمام میهمانان از رادیو آزادی.
علیکم السلام، بفرمایید.
زنده باشین. عبدالله عابد هستم از ولایت کاپیسا. من درکم که سوال ما از میمانه بودترم نسبتاً موضوع از یک سوال داشتم که من خودم در کمیسیون مستقل انتخابات یک دور یا تقریباً چهار دور کار کردیم و ما کل سیستم معلوم است. چون که یک چیز سیستمش که به خاطر آوردن فساد باشه، چیزی که به او بنامه باشه، یعنی اساس یک چیز که خراب باشه، او چیز به اصطلاح هم خراب می باشه. سوال ما از میمانتان که خصوصاً کارمند مبارزه با فساد است ای است که ما به خاطر آوردن نظام در سر تا سر عالم با کدام یکی از دو گزینه ضرورت داریم؟ الف بیعت به خاطر آمدن خلافت، یا دو نظام به خاطر انتخابات به خاطر آمای طاغوتی و شرکی؟
اولاد فنامیر از شهران قضاهن اگر باید مکدوشنی به تا دیتر. بسیار تشکر آقای عابد. متاسفانه موضوعی که شما مطرح کردین موضوع برنامه نیست. در این برنامه ما کوشش میکنیم مشکلات تجار و ای که در قسمت ارائه بالانس تجارتی مشکلات دارن در این قسمت صحبت بکنیم. انشاءالله در برنامه بعدی بازی موضوع را به تفصیل صحبت خواهیم کرد.
مرحبا. دقیقه خبره ده چې لکه څنګه چې تاسو ویل دي کې شک نشته ده چې تجار هم په دې مشکلاتو کې اخته دي او تبن چې فساد کیږي د فساد یو برخه تجار دي، یو برخه سرمایدار دي، که بل برخه مامور دي یا د دولت کارمند دي، یو برخه یو طرف تجار دي، دې کې شک نشته. اما عالم پتی کې چې دا فرق لري نسبت دا غچانه یو خدای سي ده چې یو خدا سی خبره ده چې پرزن یو سړی فساد کوي ستا په څنګ کې سوداګر دی، د هغه ته یو مال تمامیږي یا بیلانس ته تمامیږي پرزن په لس زره روپۍ، ته چې په خپله وکړې په تا باندې راځي یو لک، ته رقابت په مارکیټ کې نشي کولی، ته هم فساد ته تشویقیږي، ته هم هغه غیر قانونی خبرې ته تشویقیږي. نو دغه اکثره تجاران یو تعداد زیاتې د دې هیله نه لري چې فساد دي وکړي، مګر مفسدین یې نه، نظامی نی، سیستمی نی، که قانونی کار که ستا کار پا شل ورزو که نکیگی، که غیر قانونی کار که پا یو ورز که خلاصی گی. زوائی ما چه پا دی که خو منگا وسر شریکی و دی که ایت شک نشته ده چه تجار با هم شریکی، مگر هیچ سوک خپل پیسی مفتنه ورکی، هیڅ څوک د خپل جب نه ناحق پیسې نه راوباسي، یعنی روسته د خپل وینې نه د خپل غوښې نه خلکو ته پیسې ګرانې دي، خلکو ته خپله دارایي او سرمایه ګرانه ده. دا سرمایه چې دی ورکوي دی مجبور شوی دی، دی د مجبوریت د خاطر ورکوي. زه وایم چې دې کې شک نشته ده چې یو څو فیصد تجاران به زورور وي، یو څو فیصد تجاران به د یو مافیا سره لاس لري، د داسې خلکو سره به لاس لري چې هغه به مافوق د قانوني لکه مخکې چې ما وویلې. اما اکثره تجاران، اکثره سرمایداران، زه تاسو ته دا په مسؤلیت وایم چې په دغه بدو شرایطو کې چې هر ورځ په افغانستان کې یو ټن د انسان غوښه د خاورو لاندې کیږي، او په دې ځای کې څوک سرمایه ګذاري کوي، دې ځای کې څوک راځي تجارت کوي، دې ځای کې څوک راځي خپله سرمایه راوړي، زه فکر کوم چې دا پاک خلک دي، دا ښه خلک دي، دا طبعا اکثره وطن فرس خلک دي، خپل ګټه به پکې. اما د وطن د فارم یو هیله ورسره ده، د وطن د جوړولو لپاره اوس هیله ورسره ده. دا اوس په دغه شرایطو کې تاسو په دا یو میاشت مخکې ولیدل چې موږ داسې یو فابریکه چې په افغانستان کې دیرش میلیونه پنځه دیرش میلیونه ډالر یو سرمایدار راوړو د سټیلې جوړ کړ، او دغه شانتې ډیر تجاران دي. دا اوس موږ ته چې دولت لږ کومک راسره وکړو، موږ د دولت نه خوشحاله یو، ځکه چې هوایي ایرلاین زموږ په اختیار کې راکړو، سبسایډي راکړله، موږ کوریدور جوړ کړو. دا کوریدور اوس غواړو چې درې څلور مملکتونو نورو ته وغځو. سږکال څلور څلوېښت فیصد زموږ صادراتو کې افزایش راغلی دی، دا د دولت د ښېګڼې په اساس راغلی دی. دولت یو واحد مرکز جوړ کړو د طی مراحلو د اسنادو، چې دا ون سټاپ شاپ ورته وایي کې چې ورته وایي، یعنی هغه واحد طی مراحلو مرکز، هغه چې جوړ شو دې کې ټول هغه مشکلات د منځه ځي، جواز هم پکې ځي، ټول شیان. زه هیله لرم چې دولت او سکتور خصوصي مشترکاً د فساد په ضد باندې مبارزه وکړي، او فساد یو بلا ده، فساد یو مشکل ده، او د دې لوی مشکل چې زه تاسو ته ویم هغه دا ده چې هر څومره مصرف د سوداګر په مال باندې راځي، هغه متاسفانه په د مستهلک د جب نه وځي، هغه د خریدار د جب نه وځي، زموږ د خلکو نه اخیستل کیږي، نرخ په بازار کې جګیږي، دا هغه څه دي چې زموږ د خلکو په ژوند باندې مستقیما تاثیر کوي.
بسیار تشکر. الکوزای صاحب، آقای شفایی از ولایت هرات تماس گرفتن، بفرمایید. سلام علیکم. بله،
سلام علیکم. منده نباشید،
شما منده نباشید، بفرمایید.
خواستم بپرسم که این مالیه را به چی مناسبت اینا میگیره، به چی چیزی؟
کدام مالیه را؟
اگر کنن حالا سه سال ما به قصبار استیم با این مالیه را، خانه ما منزل است.
بله بله.
ما رفتیم صفایی کنیم بینه را بودیم خانه ما را دید گفت 18,000 باید پول میدید که در صورتی که ما قبل از دو هزار صفیه 900 بیتر میدیدم ما را گفت 18,000 باید پول میدید گفتم چرا 18,000 بیدیم خود برادر من داری چی دارید گفت که این دست ما هست اگر ما بیتنیم این میره مارکت بزنیم میتنیم مارکت بزنیم میتنیم خانه گری بزنیم گری آخر که بگو آخر که پولی هم از ما گرفت و رفت بازم 18,000 ما نمیشت الان من 3 سال جارت نمکنم پول ندارم چون حقیقت بار پول ندارم که بارم این مالیات بیدم 3 سال هم قصبار هستم با مالیات خانه ما
بسیار زیاد تشکر آقای شفایی موضوع گرفته شد سلامت باشین زاید صاحب شما یک بخش از اداره شما در قسمت ساده سازی پروسیجر هست اگر در وزارت مالیه شما کار کرده باشین چون الکوزای صاحب گفتن که سیستم بسیار بغرنج است و بعدا برمیگردیم که اتاق تجارت صنایع در قسمت ازی با دولت صحبت کرده یا خیر که تغییرات به قانون وارد کنن شما چی کارا کردین و آقای شفایی هم گفتن در قسمت صفایی که اگر امکانش باشه که شما معلومات بدین
تشکر سنگده صاحب سلام به شنونده عزیز برنامه عدالت و مبارزه و فساد اداری و جناب الکوزای صاحب و شما سنگده صاحب و طلای صاحب گران رودن که در خبرونه لیداری فساد سر مبارزه دی علی داری او دی ازادی راژیو پا گرده همکاری پا مخکیزی سنگده صاحب پیش از اینکه با سوال شما بیم چون موضوع بسیار وسیع هست و متاسفانه ایکای سر بخشای بحث می شد و از یک طرف ما اگر برچم آوری عواید و عقض جواز و اینی گپا هست خب چند مورد می خواهیم صحبت کنم یک اول کسایی که جواز می گیرن اینا که هستن وقتی که جواز گرفتن اینا برای خود یک شخصیت پیدا کردن اینا برای خود یک طرف معامله با دولت شدن که بروی یک پلان برای اینا جواز داده میشه که طبیعی است اینا اساسنامه خود یا هر مراونامه کپای خود اینا ارائه میکنن مطابق شرایطی که از طرف اداره که برشان جواز میتن اینا برشان میتن جواز گرفتن تعهداتم کردن در اوایل که ما به این تعهد خود عمل میکنم اداره مربوطه هم قبول کردن که اینا باید برشان جواز بدن مسئله اساسی در این است آقای سنجیده که اداره خوب قبول کرد تعهدات شخص بالاخره برشان جواز دادن این طرف معامله با دولت شد برای خود یک شخصیت اینا قائل شدن کنترل و نظارتی از این بخش بسیار مهم است مسئله دیگه سنجیده است که استفاده قانونی از مجواز بسیار مهم و اساسی است مثلا الکوزای صاحب در صحبت های خود گفتن که تا حد تجار هم ملامت است و کسایی که در موج ششتن به عنوان مامورین خدمات عامه اونا هم ملامت هستند که سوال آقای تلاش هم در این مورد بود که چطور ما میتونیم که حداقل اگر تجار ما ملامت است یا امی مامور خدمات عامه را به این وادار می سازه که در مقابل پول کار خود خلاف قانون خلاص کنه و یا مامور امی تجار وادار می سازه یک چی به یک سهولت به یا مانی از می شود این مسئله است که ما چطور می تانیم که از این جلوگیری شود که یعنی دومی که امی استفاده قانونی از این جواز ما شکایت داریم سنجیده صاحب که جواز دارن مثلا یک مارکه را برای خود گرفتن جواز دارن اما با اونمو مارکه با اونمو از گمرکات ما یک شخص دیگه میارن طبیعی است که کسی که قانونی میاره ای شاید ده رپا بتا دا گمرک و یک کسی که غیر قانونی دا وجه میاره ممکن اونو 5 رپا بتا چون راه های فرار از مالیات در افغانستان راه های فرار از گمرکات در افغانستان با فکر ما اگر اشتباه نکده باشم هست موضوع اساسی دیگه ای است جناب سنجیده صاحب که برای نظام ها برای دولت ها دو منبع عایداتی بسیار خوب است که یک دولت یک نظام میتونه که با پای خود استاد شود یک دولت یک نظام میتونه که پروژه های عامل منفعه خوبی را برای اجتماع خود برای نسل آینده خود و به خاطر بهبود نظام خود اینا چی کنند داشته باشند که اول گمرکات است دوم جمع‌آوری مالی است مسئله دیگه که و هست آقای سنجیده و ای است که خب ما چطور یک سیستم خوب دیگه داشته باشیم برای گمرکات خود که ما قانون داریم، قانون گمرکات ما داریم و قانون جمهوری مالیات هم داریم که جناب الکوزای صاحب با باجزیات سرشان صحبت کردن، حتی سار فیصدی را جناب صحبت کردن. خب موضوع مهم دیگه جناب سنجیده صاحب، ما مثال ها بسیار زیاد داریم، وقت برنامه کم هست با. مثلا جمعواری
بیان سر سوال شما بسیار دقیق هست، مشکلات هست که بعدا راجع میسازیم بلکوزه
سر مم با سوال شما مم
امو موضوعی مم. که مشخص
مم با سوال شما مم. یک مثال دیگه که شاید امی آگاهی جناب الکوزه صاحب شما اینو هم داشته باشن، شما می جمعواری مالیه حداقل از امی هتل هایی که محافل در اوج گرفته میشه، خرید و فروش املاک شما ببینید، خرید و فروش وسایل شما ببینید و اجناس قیمتی دیگه شما ببینید، پس در کدام وقت خوبتر میتونین که ما مالیه که در او حداقل دست نزنن، مثل که می برادر ما شفاهی از ولایت هرات اینا سوال داشتن که یک سیستم وصلی باشه، یک سیستم مرکزی باشه، یک سیستم اینترنتی باشه، مثلا در کشور ترکیه. خب من سر سوال شما سنجد صاحب، ما دو سه برنامه قبل با می ارتباط یک برنامه داشتیم، اداره مبارزه با فساد اداری در بخش مالی دهندگان ریاست تدابیر جلوگیری ما اینا پیشنهاد داشتند که در سر ساده سازی پروسه ها ما کار کنیم، و بالاخره فکر میکنن که گفته شده بود که اسنادهای ما محرم هست و ما بعداً با شما در این مورد کار میکنیم و پروسی ازیرم تکراراً ما از برنامه امی آزادی رادیو آزادی گفته شده و وضاحت داده شده که امی پروسیجر ساده سازی چند مرحله داره و چطور ما میتونیم که در یکی داره ما پروسه را ساده کنیم.
ډیر زیات مننه خغل زاهد فضل هادی وردک له وردک نه. خغل وردک مهرباني خبرونه ته خرغل است.
محترم تلو صد سلامونه تاسو ته، محترم زاهد صد ته، درنو ملمنو ته وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بوي.
ډیر زیات مننه، مهرباني کوم.
مننه. نو زه په دومره ویا ما چې هر څوک په چا په کور کې یو لوښی مات شي پلای په دولت را چیوي چې ولا دای مو لوښی دولت مات کو. په دولت کې مشکل نشته، دولت ټول دغه ملت کې کوم مشکل چې جوړ کړی دی، د دولت د ملت ورته جوړ کړی کو که یو تجار په حساب جوړوي دولت کې څخله مخه ونیسي، ځکه دا د تجار مخه خو نه نیول کېږي. نو د ما په نظر باندې درنو مېلمنو نه دغه مو پوښتنه ده چې یو په بل بخور نه راړي وو دغه پیسو چې جوړ کړی دی، داسې دغو تجارانو جوړ کړی دی چې کوم مالونه راوړي د مالیات، ځکه زیاتره ډېر داسې تجاران شته چې هغه مالیه نه ورکوي یا زورواکي وي یا واسطه لري یا بلري. نو څنګه کېدلی شي چې د دو تجارانو د دو مشکلو مخنیوی وکړو؟ په کوم نظر یې وکړو؟ ملت په دې کې همکاري ضرور ده، ځکه ملت خو یې نه کو همکاري. نو څنګه باید وشي چې د دغو یو مخنیوی داسې یو طرحه ورته جوړه شي چې د دو کور مخنیوی وشي؟
ډېر زیات مننه ښاغلی وردک. کور مو ودان الکوزی صاحب، تاسو د ښاغلي وردک پوښتنه واخیسته، که څه هم اوله برخه زما سوال سره ورته وه، هغه دا چې څنګه کولی شو د فساد سره د مبارزې په برخه کې د یوې فشار له قوې نه استفاده وکړو، تر څو یعنې په ټوله کې تجار څنګه کولی شي د یوې فشار قوې نه استفاده وکړي تر څو د فساد مخه ونیول شي؟ او بله برخه خو یې تاسو واخیسته.
بلې، داسې خبره ده چې دې کې شک نشته چې تجار، ما مخکې وویل چې تجارانو کې به دغې مشکلاتی شته دی، ولې نه چې تجار کې خپله وردک صاحب هم ته اشاره وکړه چې یو تعداد خلک تاسو چې نن داسې وګورئ په د شپاړسو کالو کې داسې خلک تجار شول چې په پخواني وخت کې هېڅ تجارتي سابقه نه نیکه لرله نه پلار لرله، او حتی داسې خلکو مونږ ولیدل چې حتی داسې په ټوکو کې داسې ویل چې دومره پیسې زمونږ په هیله کې هم نه راتللې چې اوس راسه دي. هغه ټول هغه خلک دي چې په نظام کې دي یا سره تیر شه د نظام کې غټ غټ خلک دي د شپاړسو کالو کې، او نظام خو ځکه ویو چې د نظام وظیفه، د سکتور وظیفه او د خلکو وظیفه په اساسي قانون کې تشریح شوې ده. که څوک خپل اساسي قانون مني او د اساسي قانون په ارتباط باندې د دولت مکلفیتونه ترسره کی، او دولت کوم مکلفیتونه د نظام د خلکو په مقابل کې، د سکتور په مقابل کې لري، هغه مشخص شوی دی. د دولت وظیفه دا ده چې نظام جوړ کی، سیستم جوړ کی، کنټرول وکي او بالاخره د فساد مخه ونیسي. قوانین جوړ کی او دا قوانین باید سهلتري اسانتري او په سیستم کې راغلي. که چیرته دولت د خپل قوانینو لپاره سیستم جوړ نکي، نظام جوړ نکي، ظرفیت جوړ نکي او یو قانون راوخلی، قانون خاص په کاغذ باندې نوشته شوی دی، اساس خبرې دي. عرض می داده چې پلسما یو لسما او در لسما ماده کې په مشخص ډول باندې دولت مکلفیتونه په قانوني اساسي کې د سکتور خصوصي په مقابل کې پراته دي. سکتور خصوصي که چیرته وکړي چې یو تاجر فرزن ظلم وکړي، لکه د چې ویل چې مالیه نه ورکوي، فساد کوي، دغه کوي، هغه خلک معلوم دي. څوک چې مالیه نه ورکوي، د ګمرکي سیستم جوړ کړی دی، داسې کوډه هر مال چې بندر ته را رسیږي باید په هماغه ورځ باندې اسې کوډه ته ورسیږي. اسې کوډه ته چې ورسېدو دا سړی نشي ورکېدلی، نه جواز ورکېدلی شي. دا خو عادي سړی نه دی. مخکې زاید صاحب تشریح کړه چې جواز یو امتیاز دی، جواز یو 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 داسې یو سند دی چې قیمت بها سند دی، د دولت یو بارزشه سند دی. دا سند چې دولت د ته مجوز قانوني ورکوي چې ته جواز دی، دا سړی هلته ګرنټي ورکړی ده، هلته ضمانت دی، هلته کور په دولت کې ثبت دی، هلته نور شیان د ټول شیان ثبت دي. داسې نه دی دا ورکېدلی نه شي. کله چې په اسیکوډه کې د سیستم راغی، دا نه د مالیه نه تښتېدلی شي، نه د محصول نه تښتېدلی شي. اما هغه څوک چې په بندر کې ناست دی، زورور دی، رینجر موټر ورسره دی، شاته وکیل صاحب ولاړ دی، شاته وزیر صاحب ولاړ دی، شاته پخوانی قومندان صاحب ولاړ دی یا اوسنی قومندان ولاړ دی، هر څوک چې ولاړ دی، هغه په سیستم کې نه داخليږي، هغه قاچاق کوي. د قاچاق د مخنیوي وظیفه خو د تجار نه ده کنه، دا خو د تجار وظیفه نه ده چې قاچاق زونی زه راووزم زه به قاچاق مخه نیسم. د قاچاق مخه خو د سرحدي پولیسو وظیفه ده، د سرحدي قواو وظیفه ده، د ګمرک وظیفه ده، د دولت وظیفه ده، د والیانو وظیفه ده. بنان په دغه حالت کې د ده خبره چې ټول تجاران داسې دي، ټول تجاران داسې نه دي، زه په دې باور لرم. اما رالم په دې کې چې ستاسو د پوښتنې په جواب کې چې څنګه وکولی شو، اول زه وایم چې د مالیې په اغستلو کې فکر وکړو. جلالت مآب رئیس جمهور هر وخت دا خبره کوي او ټول دولتونه خپل خلکو ته دا خبره کړی ده او خپل مامورینو ته چې تاسو خدمات نه کوئ. یو اداره چې د خلکو خدمات نه کوي ولې ته پیسې اخلي؟ یو شاروال چې زما خدمات نه کوي، ماته سرک نه جوړوي، ماته ځای نه جوړوي، ولې رانه پیسې اخلي؟ دا مخکې چې دغه د ایرات شفایي صاحب وویل چې 3000 روپۍ رانه اخلي صفایي، دا چې صفایي اخلي، مالیه نه ده، صفایي ده. د کورونو مالیه ثابته ده، هغه بیخي رڼا ده. کور دې په کرایه ورکو، په $10,000 دې ورکو، د دې به ته 10% ورکې دولت ته. هغه معلوم دی، قرارداد دې کړی دی، د رهنمای معاملات قرارداد دی، هغه به ته ورکې. دا تی صفائی غواړي چې 3000 روپۍ ته اخلي، ته مالا څه خدمت کوي چې ته 3000 روپۍ صفائی اخلي؟ دا یو. دویمه خبره دا ده چې دا مالیه چې دا اوس په افغانستان کې ورکول کیږي، د 40% مالیه مفادی، دا زیاترینه مالیه ده په افغانستان کې. 40% د دوران د سرمایې نه چې مالیه مونږ ورکو، زه چې $10,000 په دوران کې واچوم او هغه په درې میاشتو کې راوباسم، دې کې چې 10% زه وګټم، زمانه مالیه مخکې اغستل شوې ده، دولت خپل اغستې ده، ما بلاب کې ګټه او تاوان نه دی کړی، درانه مالیه اغستې، مالیه پیشه کې رانه اخلي. تاسو باید په دې پوه شئ، د افغانستان خلک باید په دې پوه شي چې زموږ نه مالیه دولت پیشه کې اخلي، په قانون کې راوستلې ده. په هیڅ دولت کې، په هیڅ نظام کې، په هیڅ ملک کې داسې نه ده شوی چې تاله تاوان او ګټه نه ده معلومه شوې، تا نه دې څوک مالیه واخلي. مخکې زاید صاحب وویل چې سیستم ډیر مهم دی. اوس پرزن په امریکا کې یا په نورو ځایونو کې چې دی، په مغازې له تزي، د مغازې مسله جدا ده، د تجار مسله جدا ده. مغازې له تزي دغه د اوبو بوتل، د الکوزي اوبه دي، واټر دی، دا چې تا اخلي هلته قیمت په ډیټابیس کې معلوم دی چې تا ته په څو تمام شوی دی، په 5 روپۍ، 10 روپۍ ته تمام شوی دی. 40% د دولت مالیه پکې وراچې، خپله ګټه پکې وراچې، فوراً دلته سنجش کې، دلته چک ورکې، بیل ورکې. دا سیستم کې رااله، دا په ډیټابیس کې رااله. خو زمونږ ټول دکاندارانو کراچۍ په سر چې څوک شي خرڅي، خو ډیټابیس نه لري،
مون خو سیستم نه لرو، مون خو سیستم نه دی جوړ کړی، او مالیم د امریکا په سطح جوړ کړی دا، او سیستم هم وته د یو وروسته پاتې ملک په هي جوړ.
خو اساسي پښتنه دغه د الکوزه سپ تاسو تجار په دوه برخو وویشل، یو هغه تجار دي چې قانون په ځان منی، که خدای کې بد هر ډول چې دی د قانون په ځان منی، د قانون تر سیوري لاندې عمل کوي او فعالیت کوي. دوم برخه یا دوم کټګوري چې تاسو جوړ کړه هغه کسان دي چې هغه د مالیاتو نن فرار کوي، حتی په خپل په نظام کې دوی شریک خلک دي. خو بل اخره دغه ډله چې د نیکو تجارو نوم بدوي، دا باید سره توپیر سي، دا باید سره جلا سي، یا باید له دندې ګوښه سي، یا باید د قانون تر لاندې چتر لاندې فعالیت وکړي. تاسو د دغه تجارو د مخنیوي لپاره سید چې تاسو ایجابي صلاحیت نه لرئ، اما دا خو تاسو مسولیت ګرځي چې دا شریک کړئ، دغه موضوع د حل لپاره تاسو اقدام وکړئ. تر اوسه پورې اساسي اقدام سونز ده چې د صنایع تجارت خونه همیشه دا وایي چې دغه برخه کې سونز لرو، اما هیڅ یو وخت د تجارو اساسي ټو هغه ټولنه چې د دوی یو ایمال د فشار نه دی کړی چې دغه سونز حل شي. حداقل تاسو کوم اقدام کړی دی چې دغه خط تجارت او بد تجار سره جلاشی، مالیاتونه تیخته لمنځلاره شي، نور موضوعات او سونز شي دي هغه ټول د قانون پر اساس باندې تر سره شي.
بله، مونږ په هر وخت او زمان کې دولت ته منظم پیشنهادونه ورکړي. تاسو خبرې وای چې اتاق تجارت او صنایع د افغانستان د شورای علي اقتصادي غړي توپ لري د سکتور خصوصي په نمائندګۍ. هر هفته کې یو ځل د رئیس جمهور په مشرۍ باندې دا جلسه دایریږي، په هغه کې مختلف مسایل دغه کیږي. حتی تاسو د دې کال د دغه دیار لسو شپږ نوي کال په جریان کې ولیدل چې ما رئیس جمهور ته شکایت وکړو چې یو کانت یو موټر خربوزی او اندوانې چې مونږه د دغه نه راوړو، د قندوز نه راوړو تر کابل پورې په 15000 روپۍ شاروالی او خازي اخستل کیږي. خلکو خپل اندوانې ډرایورانو ته په کرایه کې پرې خوستل او دوی وتښتیدل. همدغه شاندي بنان رئیس جمهور حتی ویډیو کانفرنس جوړ کو د دې ټولو ولایتونو سره. تاسو به په یادی تاسو به لیدلی همدغه سکل د ټولو ولایتونو شاروالان او د ټولو ولایتونو قومندانان والیان او دای راوغخت منګ هم راوغختل. من یو طرف ته ناستو، د دولت کارکونکو بل طرف ته راستو، دا ټول مسائل مویل. اوس د کې شک نشته دی چې دولت تلاش کړی دی دا مغه د فارې قانون جوړ کو. اوس مونږ غواړو چې نوې لایحه جوړ کو، دا ټول شاروالۍ او دا ټول ټیکسونه په یو واحد مرکز کې به ګمرک کې زمنګ نواغستل شي. ترانسپورت او شاروالۍ او نواقل او سرک او دا ټول ټیکسونه چې دي، دا ټول قانوني ټیکسونه دي، دا باید مونږ نه په ګمرک کې واغستل شي. د وخت محصول په وخت کې په صادراتو باندې دې هیڅ دا ټیکسونه نه چې صادرات هم تشویق شي. مونږ موافق یو په دې باندې چې صادرات هم تشویق شي. امدارنګه مونږ د جمهور سدې موافقې ته ورسېدلو چې ټول هغه ترازوګان چې دلته مشکلات مونږ ته ایجادي، تناژونه زمونږ سرکونه خرابوي، دا د ګمرکاتو ته تسلیم شي. ګمرکاتو ته تسلیم شل، مګر دې پروسی ډیر وخت ونیو. دا اوس 15 میاشتې ونیولې، دا اوس هم دغه مسله روانه ده. یو ارس تاسو ته کوم چې هغه خلک چې غیر قانوني تجارت کوي او هغه په قاچاق او په زور باندې خلک راوړي، هغه دولت ته معلوم دي. دا خبره نه ده چې دا سپټه خبره ده. تاسو ولید چې د افغانستان په شورا کې یو ورځ یو وزیر مالی ویل چې څوک څه کارونه کوي.
بسیار زیات تشکر. له کوزای صاحب ښکننده از ولایت هرات بفرمایئ. سلام علیکم. متاسفانه آوازتان درست نداریم، اگر موقعتان تغییر بتین. بله بله بفرمایید. بله بله، حالا خوب شد.
سوال ما سوال متوجه الکوزی صاحب تا دی
مهربانی
گفته که ده هرات مش کار کو، مش خپل کار کو صاحب، از خپل بچین یم. انو فساد اداری خو صاحب یو سره شدل دی، یو خو دغه مالیه چې د پر د تاجرانو باندې دا دیخي دیره ده. باور دی وسه چې دا بارونه راځي او دوی مستوای، یعنی معنا پسر باندې 16,00,000 روپۍ دی، یا دی چې دونه زموږ مالیه شي. او بل پر فساد ودی اندازې تر رسیدلې چې دغه کارګر به چارګان چې کار دی په ګمرک کې دغه موز یا پر اصل 500 روپۍ دی، په دې چې د رئیس صاحب د والی صاحب معنا سره والی صاحب ته ګلان شي، یا کومندان یې مې سره تالت وتا جوړ کړی په دغه د کاریګرو په مزد کې شریک دی، د دوغو سره معنا دی هلته کار کوي، پیسې دلته د کاریګر څخه اخلي. او بل پر رئیس صاحب ته د ګلان چینی هم په دغه شریک دی، یعنی معنا دا د پټ خبره نه ده. په دې والی صاحب مون خبر دی، رئیس صاحب وایي چې د کاریګر د 200 روپو څخه معنا په 100 نفره کار کوي، 200 نفره مزد اخلي، 100 نفره نور معنا هلته دولت کار کوي، د کاریګر د پیسو. نو چې په دغه کې هم دوغونه پساج نو بار د تاجر او دبل به څه حال.
نو ډېر زیاته مننه کور مو ودان.
ډېر زیاته جالبه او واقعا بد خبره ده. دا خو گرچه د دولت په ارګانونو پورې اړه لري، مستقیما په ګمرک پورې، اما زه دغه ورور ته د دې اطمینان ورکوم چې انشاءالله زه به دا مسله د خپل اتاق سره، د خپل اتحادیې سره، چې هلته موږ د تجارانو اتحادیه لرو او په ګمرک کې موږ د رئیس د ګمرک سره ښه مناسبات لرو، هلته په داخل د ګمرک کې د تاجرانو سرتا سری اتحادیه ده او هلته زموږ دوستان شته دي. کدا سی وی چې مزدور سل کسان کار کوي، بارچین سل کسان کار کوي او د 200 کسانو پکې د دوی په عوایدو کې شریکی، دا ظالمانه ده، دا واقعا ظالمانه ده. او زه د غرور ته اطمینان ورکوم چې گرچه زه یو اجرایوي سړی نه یم، مګر تاجر یم، منګه به دا د ګمرک د رئیس سره طرح کوم او ورته وبو یو کدا ظلم کیږي، دا ظلم باید په کارګر باندې ونشي، دا د دوی حق دی.
زوید څنګه دی وروته بلته خاطر از یک شکایت؟
بله، ما هم ځین موضوعات یادش کړی دي. مخکې هم سنجیده سپتا سلوت وک پوښتنه وکړه، هغه د پروسو د ساده کولو په برخه کې و. الکوزی سپ دوه مهم عناصر ته د سوداګریزو او د اقتصادي برخو کې اشاره وکړه، چې یو نړیوال قوانین چې افغانستان ته راوړل شوی دي، دا اصلا سازګار نه دی د افغانستان د جغرافي یا هر حالت سره په ټکر کې دي. بل موضوع دا چې په افغانستان کې دوه سیستمونه فعال دي، چې یو پخوانی او یو مدرن سیستم ده. د سیستمونو په برخه کې متاسفانه تاسو د دوی سره هيا ګټ کار کړی دی، دغه سیستمونو د علاوه لپاره چې اساسي شروع د قوانینو د برخه نه کیږي تاسو دا اساسه کړی دي. بل موضوع زاهد صاحب که په یاد مو وي، په ټولنیزو رسنیو کې هتاه په ځینو چاپیو تصویری رسنیو کې ویډیوګانې خبرې شوې چې په ګمرکونو کې د تجارو نه پیسې اخیستل کیږي، په ګمرکونو کې د تجارو نه ځینې تجار هغلته رشوت ورکوي، هغلته پیسې ورکوي، یعنی د فساد یو لویه لومه و چې په ټولنیزو رسنیو کې، په نورو رسنیو کې خبرېدله. نو په دې برخه کې تاسو کوم اجراءات کړي دي چې اساسا د دغه مالیاتو نه د تیښتې په برخه کې تاسو د فساد مخه نیولې وي، یا د هغه ټوناژ بلند یا د ترازوګانو په برخه کې تاسو مخه نیولې، چې ډېری ځینو کسانو ته منسوبېږي چې دا اصلا په حکومت پورې یا په دولت پورې اړه نه لري او ځینو شخصي جوړې کړې دي، اساسا ستاسو اجراءات او فعالیتونه؟
مننه تلاس وړاندې زه مخکنی خبرې چې ما عمومي وکړل هغه سره رابطه پیدا سي. ما مخکې څو خبر کړي، جواز اخیستلو، د جواز نظارت او یا مثلا د عایداتي سرچینې وکړي. موږ په هر برخه کې قانون لرو او د قانون ارزښت تلاس په وخت پیدا کیږي، په وټولنه کې څنګه عملي سي. موږ د قانون مقابل کې دوه مسؤلیت لرو، یو مسؤلیت مستقیم دی، یو مسؤلیت غیر مستقیم دی. مسله دی غیر مستقیم د موږ عامه وګړو ته هم راځي کی، او مسله دی مستقیم هر هغه څوک چې په رعایت باندې دی هغه مکلفیت لري، د قانون هغه مسله دی مستقیم. زه د تاسو سوالونو ته منظم، اما په ځینو خبرو کې زه د الکوزی صاحب سره موافق نه یم. ګورئ، یو اداره جوړه سو په نامو د خصوصي سکتور د تجارانو چې جناب الکوزی صاحب مهالته تشریف لري، د دې کې ادارې د جوړښت لپاره طبي خبره چې ځینې امکانات یا د دوی د شخصیت پیژندنې لپاره دولت هغه کوم قانوني هغه څه وغوښته وکړه، رسمیت واخیسته، جواز ترلاسه کړ، دوی د خپل جواز سره سم د خپل فعالیتونه سرته رسوي. آیا د خصوصي سکتور جوړښت په یو ټولنه کې تنها او تنها شخصي ګټې دي کومه ګټې هم دي؟ یو دوم، د خصوصي سکتور د جوړښت یوازنې هدف خپل ګټه ده که د نظام ملاتړ هم ده؟ بل اساسی خبر ادا ده چې دغه خصوصي سکتور دی خصوصي سوداګر لپاره چې کله جوړ شوی ده مثلا دوی مشورتي غونډي لري طبي خبر دی بنور په پلان هم لري دی بنور سټراکچرونه هم لري مونږ څنګه کولای شو چې تاسو هم په خپل خبر کې چلو کړه چې مونږ د زینو مشکلاتو چې هغه د ټولنې په ازرار دی د ټولنې په ضرر دی مونږ دې مخنیوي وکړو مثلا د مونږ یو تجار د بی کیفیت مال راوړی دی کاغه خوراکي مواد دي کاغه درمل دي مثلا کاغه نور تعمیراتي وسایل او تجهیزات دي راوړی دی لاس نفر دي پلاس کې هر دقل 15 نفر به کې دوی سکتور سره سبت رجستر نه دي یا 15 نفر هغه تجار دي چې هغه د دې سوی نه دي چې هر دقل په دغه پروسیجر کې ځان سبت کې اما 15 نفر خو دي زه په عنوان دی وې ادارې دي خو سکتور دي خصوصي ما خپل مسولیت څنګه ادا کړی چې حد یقل خپل تجار د څولار نه زو په هوا زی اول باید پدې تشویق کړم چې من باید تجارت قانوني کو په کوم وخت کې من قانوني کوي چې من قانون عملي کو فرار د مالیات نه ونه کو با کیفیت مواد ځانته منګه هوا ته را وارد کو مثلا نور خپل مالیاتو کتمان منګه ونه کو یا مثلا هر هغه د مواد او هغه اصلي بیل نو چې دیږي په حساب باندې قیمت گذاری کې د مالیه کې دا من باید د دولت سره همکاري وکړو دوم کچیر منګ په دې باندې خبرې کو چې د منګ یو تجار کتمان د مالیک کړي یا تخلف د قانوني کړي د دولت یا هر هغه مامور خدمات یا فرد مثال دغه سره جوړښت وکړي یا مثلا قانون باندې عملی نه ک منګ څومره کولای شو چې هر دقل دولت سره یا د ټولنې سره منګ ملاتړي وس بل اساسي خبره د تاسو د سوال د څه دونه قوانین د یو بشاره ورته وسه یو نړیوال قوانین دي چې هغه د جغرافي منګ د ټولنې سره سازګار نه دي بلې کومخه قانون د پیوټول نه کی هر هغه قانون چې پټول نه کی چې د غیر جغرافي سره د خلکو د مزاج سره د حتی د سړې هوا او د ګرمې هوا د ټیټې سطحې او د لوړې سطحې د ټولو خلکو ادب او د مزاجو او د سیسمو سره د عیاري د مثال په ډول ترافیکی ستونزې د افغانستان د امریکا قانون سیده به کېدای چې ترافیک قانون ډیر پرمختللی دی نه سي هوارولی ولی نه سي هوارولی ممکن هلته به الکترونیکی کمرې ممکن هلته به په هر جاده کې به چراغونه منګه د برېښنا ستونزه لرو منګه د فرض مثال د الکترونیکی کمرو ستونزه لرو نو بنا د دمګ لپاره ګټور تمام نه سي بل په افغانستان کې تاسو ولې چې دوه سیستمونه و چې یو مخکنی سیستم ده یو وسنه سیستم ګوري سیستم داسې کوده د دغه سیستم تر شا هم یو څوک نازه چې دغه سیستم مخکې به ترلاسه شي سید زه راځم د مانه دغه مامور د خدمات یا د خلاف د قانون تقاضا کوي چې مثلا تا راوړي د قلمونه د قلمو محصول یا تا باندې چارج راځي لس روپۍ اما د اوبو راوړي د اوبو 15 روپۍ راځي راځه ته داسې وکړه چې اوبه به زه تا ته په کتاب کې ورسوم ته ماته 15 روپۍ ماته راکړه 15 روپۍ به زه تا ته په کتاب کې ورسوم دغه مامور خو خدای مکه دغه تخلف وکړه ایماني وجدان دی اما زه من حیث د تجار ما یې څومره جلوګیري کړې ده
نو
بل اساسی خبر ده چې موږ څنګه کولای شو صرف فساد سره مبارزه وکړو ترې څه ده خبر ما په اکثر خبرونه کې لیدې دي همدې سټوډیو لاره کې ده هغه هیوادونه چې نن ځان لپاره ویاړ غني چې موږ له فساد سره مبارزه کړې ده موږ د فساد کچه ټیټه کړې ده د پتنهای سره وی یوي ادارې یو وزارت نه درکړي دا تجارت له فساد سره مبارزه کړې ده عامه وګړو له فساد سره مبارزه کړې ده او هر چا او هر ادارې هر وزارت له فساد سره مبارزه کړې ده او د فساد سره مبارزه جناب تلای صاحب زه بیا هم درته وایم په تنهایی سره ناشونې ده او که شونې هم زمانګیره
ده خبرونه وخت کم دی ډیره زیاته مننه خغل علي کوزي تاسو خپل مسولیت څومره تر سره کړی
بله
بلند لند ته
بله عرض می ده چې خبره ده چې قوانین موجود دي دا د سکتور وظیفه نه ده چې د فساد مخاوني شي د دولت وظیفه ده د پولیس وظیفه ده چې غلبه ونی شي قانون کې اساسي قانون زمونږ استاد د فرغ
او یا حتی هغه اداره چې زید صاحب
خو خیر هغه لا په دویم قدم کې ده مونږ کوڅوک به کیفیت جنس راوړي ام لابراتوار شته
مربوطه اداره مسئول ده وزارت صحت عامه ده نور مستندر دغه او ته سرټیفیکټ ورکی چې دا صحیح ده که غلطه ورکی خدای ورکی د کې هیڅ شک نشته ده په امریکا کې خلک مالیه پټي په جرمني کې خلک مالیه پټي خو دولت خپل قوانين جوړ کړي خپل کنټرول د دولت په لاس کې ده نظام دولت جوړي سیستم دولت جوړي دولت سیستم جوړي هغه خلکو تطبیقي یو قانون چې راوباسي د قانون په مقابل کې به هغه پر تدابیر نشي دا صحیح خبره ده د عاطفي خبره ده چې باید موږ د وطن سمینه ولرو او موږ ته وطن ګران دی په وطن دونه راته ګران دی چې دغه دولت وزیران چې دا اوس ناشتي 50% کورونه په خارج کې خو زه سرمایه لرم زما په کور دلته زه فابریکا لرم زما کور دلته دومره راځي چې په عمل کې وي چې وطن فرست څوک دی دا وزیر صاحب وطن فرست دی همدغه سړی چې د اداره کې کار کوي د کور چیرته دی دغه غټ سرمایدار دغه تجار دغه دولت سړی تجار خو خپل پیسې راوړي دي دلته خپل سرمایه چول خپل غوخي راوړي دي ته پیږي تنها په 1489 کال کې تر اوسه پورې 50 یا نفر تجاران اختتاب شوی دي په ټول افغانستان کې په دې کې 10% حلال شوی دي ګوتې ول خلکو راوړي دي دا ټول هغه ستونزې دي چې شته دي اما تجار به هم خپل پیسې راوړي دلته سرمایه گذاری کړي زه دا نه وایم چې موږ د یو لاس نه ټخېږي د فساد په ضد مبارزه د ټول افغانان د مولانا نیولې د یو عادي شخص نه نیولې تر ټولو پورې زموږ وظیفه ده مګر عوامل معلوم دي د فساد عوامل معلوم دي د غورکوټي عوامل چې دلته وس پرزن د یو مسله پیدا شول چې دا تو ګوره چې سل کا سکار کې 200 کسان ته معاش اخلي دا څومره بده خبره ده عرض می داد چې دولت چې خپل ځان پاک نکی او دولت سیستم جوړ نکی او په سیستمونو باندې لکه زائد صاحب چې ویلې چې په امریکا کې کمری دي مسائل دي زمونږ یو تجارت په جرمني کې راپور غلط ورکو 11 میلیون یورو باقی شو ټول سرمایه تلاړه سیستم موجود دی کنه دلته سیستم نشته مونږ ویو چې دا قانون دا زه چې وایم چې ثابت مالیه واخلې د دولت په ګټه ده تر هغه وخت پورې ثابت مالیه واخلې چې تاسو نظام نه دی جوړ کړي تاسو سیستم نه دی جوړ کړي ته ولسوالې تتللی نشي د امنیت د لاسه ولایت ته په تیاره کې زی او ته د امریکای یا د جرمنی سیستم په افغانستان کې تطبیقی دا نه تطبیقیږي دا فساد به وي تر څو چې مونږ خپل کور کې خپل فکر ونه کو چې مونږ په کم موقف کې یو زمونږ ټولنیز موقف څه رقم څه دی امنیتي موقف هم څنګه دی سیاسي موقف هم څنګه دی هغه مشکلات هغه چالشونه هغه ننګونه چې اوس د نظام په مقابل کې خپل د نظام خاوندانو راوستلی دي د نظام نه بیرونو خلکو نه دي راوستلی نظام دې سوال لاندې راوستل بنان زما هله دادا چې دا صحیح خبره ده چې تجار کې به مشکلاتي راځي چې سیستم جوړ کو په سیستم کې داخل شو او به که سیستم جوړو د سیستم د تطبیقولو قدرت لرو خلق د برق محصول یا غستره د برق ما زورور خلق دي تجار خو ورکی فابریکادار خو ورکی تا خو ورکړی دی تاسو ناشته وې دلته ټول د برق بل ورکړي اغه څوک چې شکایت کوي چې برق بل چانه دی ورکړي خو د دولت خلکو نه دی ورکړي په میلیونونو افغانۍ باندې د دولت برق نه ورکړي بنان اول سیستم جوړ شي بیا د دې سیستم د تطبیقولو امکانات د دې دولت سره شته دا دولت دا سیستم تطبیقولی شي د تطبیقولو اراده شته اراده به امکانات شته خنه دا چې دا مسله دلته سیاسي کو اما عرض می داد چې تر هغه وخت پورې به هم عرض می داد چې تر هغه وخت پورې چې موږ سیستم جوړو او موږ واحد نظام راځي ثابت مالیه د افغانستان په ګټه
ډیره زیاته مننه د بے فساد او د فساد څخه تش هیواد په هیله د نن ورځ خبرونه هم دلته پاتې راسي کې لرنو ملمنو او له تاسو اوریدونکو ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ د راتلونکو ونې خبرونه د بهرنیو چارو په وزارت کې استخدام ته ځنګړې شوې تاسو کولی شئ په دې اړه خپل شکایت او یا هم ستونزې له موږ سره شریک کړئ تر راتلونکو ونې خبرونه پوره تاسو په